په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپی السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ترې ول سو بجو دوام کوي په راپورونه کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا وی چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پایل ته هیله استه د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې درنې جګړې سوي دي نور راپورونه ورسته معرفي کیږي وسله ناجی سپینه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او راپورونه وایي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ سقوط کړی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله شته او ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده د خبرونو تفصیل د هلمند یو شمیر استازي تاییدوي چې د دې ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط کړی د خبرې په مشرانو جرګې کې د هلمند استازي هاشم الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې نوموړي وویل چې د ولسوالۍ ټول تاسیسات طالبانو نیولي ټاکل شوی چې د دې مسلې په اړه په راتلونکو څو شېبو کې د هلمند چارواکي په یو خبري کانفرنس کې رسنیو ته معلومات ورکړي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله شته د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین اهمیت ته د اشاري په ترڅ کې وویل چې د پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده خصوصا په داسې حالت کې چې د کافي پروژه تحقیق دغې پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د چاپی پروژې په سیر د لویو اقتصادي پروژو په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي افغان ولسمشر هم دا راز یادونه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي د افغانستان دفاع وزیر او د امنیت د افغانستان د دفاع د وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې شوې د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستنګزي او د میدان وردګو د والی حیات الله حیات په پرونی کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګولو په برخه کې د اقداماتو په اړه یو لړ پریکړې هم وشوې خو په بیان کې د اړه نور جزئیات نه دي سرګند شوی د جلریز خلک شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ امنیتي حالت په دې ورستیو کې خراب او د حکومت نه وغوښتل چې د سیمې د امنیت په برخه کې جدي اقدامات وکړي ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده واشنگټن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا د اروپایي ټولنې د اکثرو غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د هغو 38 هیوادونو د اتباعو د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړي چې امریکا ته بې له ویزې سفر کولی شي د نوو اقداماتو له مخې د دې هیوادونو اتباع چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفرونه کړي امریکا ته د سفر لپاره باید له سره ویزه واخلي د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون دولتي ټلویزیون ته وویل چې د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې له هغو اقداماتو باید ډډه وشي چې له تهران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو عادي کېدل زیانمنوي عراق چې وویل چې د ویزې مقررات به له ایران سره پر اقتصادي، کلتوري، ساینسي او د توریزم پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي د چین دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې خویدو له کبله یو نوي کسان لادرکه دي دغې پرونۍ پیښې 33 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې کړې دي و کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي دي سینهوا خبري اژانس وایي څه باندې 6 متره مربع ساحه په 6 متره خټه پوښل شوې ده شینجین د چین د لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو څخه شمیرل کیږي په سوریا کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلې دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنه چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې د بمباریو شپږ دېرش کسان وژلې او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. خو ریوټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر درې څلوېښت ښیي او وایي چې د لږ تر لږه دېرشو نورو کسانو مړې د کنډوالو لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د ریوټرز راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې یو نیم سل نور کسان ټپیان شوي چې د سختو ټپونو د علاج لپاره د ترکیې روغتونونو ته استول شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي چې د هوایي حملې د ادلیب له ګڼې ګوڼې ډک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. او په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې، خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې په څوارلسمه به په سویس کې بیا غونډه وکړي. یمن په تیرو نهو میاشتو کې د دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو ترمنځ د خونړیو نښتو ډګر و چې د راپورونو له مخې نږدې شپږ زره کسان پکې ووژل شول. د سوریې عربستان په مشرۍ یو پوځي ایتلاف چې ډېر غړي د خلیج عرب هیوادونه دي، په یمن کې د سیا غیانو چې ایران ملاتړ کوي له مارچ میاشتې راهیسې هوایي حملې پیل کړي، سو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت احیا کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په پرونیو خبرو کې دواړو خواوو پر هغه لانجمن اوربند موافقه کړي کنه چې طرحه یې د ملګرو ملتونو په مرسته له دې خبرو سره په یو وخت وړاندې شوي، خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولید شیخ احمد پرون په سویس کې خبریالانو ته وویل:
During the talks, the parties agreed to first.
د خبرو په ترڅ کې موافقه شو چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د یو میکانیزم درامنځته کولو په غدون د اعتماد جوړولو لپاره به اقدامات کوي چې د یو دایمي اوربند لا تینګېدو ورسته بعد ټولو توقیف شوی او بندیانو خوشی کول پکې شامل وي.
Once the permanent ceasefire is in place.
سعودي عربستان او حوثي وسلوالو لدی مخکی پر یو بل لدی اوربان څخه چې د یمن جګړه ځپلو سیمو ته د مرستې د محدود موادو د سولو عملیاتو ته امکانات برابر کړي، د سرغړونې تورونه لګولې دي. دا تر دې د مد افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پر اپرونه کاروي چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ټاپي پروژې د سولې لپاره هم هیله پیدا کړي.
ټاپي پروژه د تحقیقي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوړي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همسنان هېوادونه سره وصل کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تاکید کوي چې هیڅ مفسد ته په کانکور کې د مداخلې موقع نه ده ورکړل شوی. د هلمند په سنگین کې د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي. د کندوز تخار پر لوی لاره د امن لپاره اضافي پوستې ایجاد شوي.
د تخار کندوز لوی لاره امنیت شوی ده، خلک کولای شي فعلا په ډاډه زړه تخار ته لاړ شي او کندوز ته بیرته تګ راتګ وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین وایي روان میلادي کال په افغانستان کې شپږ لک او درې څلوېښت زره کسان له جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له کبله زیانمن شوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي ځوانانو ته شپه ورځ کار کوي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو دپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅوو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو.
ورزشی پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګړې اچار د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خپرونه کې واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای سي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هېوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه افتتاحي دي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
افغان ولسمشر هم در از یادونه وکړه چې پراتلون کو څوره زکه به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې پترس کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
امید ورکو چې د سولې علي شورا کافي تجربه لري، نو بنا ان موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د علي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ کړي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده، خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا نه هیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د سولې لپاره هیلې په داسې حال کې څرګندېږي چې په افغانستان کې لا هم ناامني ختمه سوې نه ده. په تازه مورد کې د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان اجرایه رئیس هم د هلمند پر وضعیت نن د وزیرانو شورا ته څرګندونې کړې دي. په وروستیو کې د هلمند د ولی مرستیال ولسمشر ته په یو لیک کې د دې ولایت پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر سره له لشکرګاه د ټلیفون مستقیم تماس کړی دی. سب له سهار اوریدونکو هم ځینې سیمیسون را لېږلي او د سنگین ولسوالۍ وضعیت ته اشاره کړې ده. په سنگین ولسوالۍ کې لنن سهار سره روان دي. بلې، ستاسو آواز موږ ته نه راځي دی صاحب، که موږ غږ اورئ مهرباني وکړئ. داسې ښکاري چې له خبریال سره مو ټلیفوني تماس پرې سوی دی. له نن سهاره د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. په ځینو ناتایید سوو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده، خو د دې ولایت چارواکو رسمن په دې اړه تر اوسه پورې څرګندونې نه دي کړي. خو اوس مخکې تر دې چې د هلمند پر وضعیت راپور در واورو، ورزو کندوز ته. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د کندوز تخر د لویې لارې په اوږدو کې تازه امنیتی پوستې جوړ کړي، څو خلک پر دې لاره په خوندیتوب سره تګ راتګ وکړي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د کندوز ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په هدف یو شمیر نوي امنیتی پوستې جوړې شوې دي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي لارې په اوږدو کې یو اندازه ستونزې موجودې وي، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ستونزې هوارې کړي. موږ د کندوز تخار لارې په نامنو سیمو کې نوې پوستې جوړې کړې، همدارنګ په دې سړک باندې ګزمه هم ګرځي، څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. جنگل باغ زیاتوي چې دوی په دې لارې کې د پخوانیو امنیتي پوستو د بیا رغونې تر څنګ یو شمېر نوي امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. په همدې حال کې د کندز تخار د لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافران هم خوښي څرګندوي چې په دې لارې کې د امنیت د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې جوړې شوې دي. احمد زبیر او نورالله د کندز تخار دو تنه موټر چلوونکي وایي
مخکې نه اوس وضعیت ښه شوی دی، مخکې ډېر مشکلات زیات دي، لارې کې به مخالفین راوتل، خلک به موټرونه کوزول. دولت څو ورځې کېږي چې تازه پوستې اچولي دي، لارې امنیت کړې ده، اوس خلک ډاډه زړه باندې تګ راتګ کوي.
د فعلا لپاره د تخار کندوز لوی لاره امنیت شوی ده، خلک کولی سي فعلا سي په ډاډه زړه تخار ته لاړ سي او کندوز ته بیرته تګ راتګ وکړي. تجار د عام سړی د دولت سړی د کولی سي تګ راتګ په بېغمه زړه وکړي.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې یو شمېر مسافران او موټر چلوونکو شکایت کاوه چې د کندوز تخار پر لوی لارې کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او موټرونه تلاشي کوي، خو اوس د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د لارې کې شته ستونزې هوارې سوي دي او هیڅ ډول ستونزې وجود نه لري. همدارنګه خلک کولی سي په آرامه فکر په دې لارې باندې تګ راتګ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پدې خبرونه کې د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو. دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو، د ګوډي اچار او د لوبو له میدانه. دغه راز د افغانستان په اړه نور راپورونه هم اوریدل سي. ستاسو ځینې اسمسونه هم درته لولو چې نن مو ازادي رادیو ته را لېږلي دي. نجيبه زمان ستاسو ځینې اسمسونه لولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید احمد هاشمی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د خلکو د بې ځای کېدو اصلي علت جګړې په ځینو سیمو کې بیکاري او ځینې نور تهدیدونه دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په هلمند کې امن ډېر خراب شوی او خلک مجبور سوي نور ولایتونو ته بې ځای سي. اوریدونکي لیکلي چې په نور ولایتونو کې دغه بې ځای سوي کسان د سرپناه ځای نه لري او څوک یې مرسته نه کوي. د نیک محمد په نامه اوریدونکي بیا لیکلي چې د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه د ناامنیو له کبله بې ځای سوي او له ولسمشر څخه هیله کوي چې له دغو بې ځای سوي کورنۍ سره بشري او عاجل مرستې وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا اوریدونکي لیکلي چې د څمکنیو جانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کنډو کپر دی، هیله ده جوړولو ته دولت پام وکړي. عبدالغفار تقوا لیکلي د ټاپي پروژې غوندې اساسي پروژې د افغانستان په ګټه دي، ځکه په سلګونه ځوانان به پکښې په کار شي او د امن ټینګښت به یقیني کېږي. عبدالله له لشکرګاه لیکلي ځینې کسان شکایت کوي چې د شپې عملیات د ملکیانو په زیان دي، خو زما په نظر دغه عملیات که نه وای سنګین ولسوالي به پخوا له سقوط سوی وای. اوریدونکي لیکلي چې د شپې لخوا پوځي عملیات مؤثر دي. یوه بېلګه یې دا ده چې د همدغو عملیاتو په مرسته په نوزاد ولسوالۍ کې شپېته کسان وژغورل شول.
د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره سره له لشکرګاه د ټلیفون په مستقیم تماس کې د دایي صاحب، په سنگین ولسوالۍ کې ورستۍ وضعیت څه دی؟
د سکوت خبرونه ورکول شوي دي. په مشران جرګه کې د هلمند خلکو استازي جی شمیر کوزي تحت کړی دی ولسوالۍ سکوت کړی ده. سنګین ولسوالۍ پهیري شورا باندې وکیلان چې اکثره بلشکرګاه او دوم دا د ولسوالۍ وکلۍ د مدیریت او د امنیت سکوت شوي دي او دولتي چارواکي د ناچارۍ د رود په غاړه کې په یوه ودانۍ کې د معاشرې په حال کې دي او وسلوال پر هغو باندې ډزې کوي او تر خپل تاجونو پېژو نظر اخستلی. تر اوسه پورې دولتي چارواکو رسمي ډول دا تایید کړی دی. هلمند وړاندې کنفرانس وکړه چې د ولسوالۍ کډه ولغو څو کې مخکې ازادي راډیو کې هلته تېره شپه جګړه شوې ده، اوس هم جنګ روان دی، خو د ولسوالۍ د سکوت خبره یې راکړه.
ډیره مننه ستاسو د ټلیفون کرښه صفانه د خدمت رپوسو چې د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ بریدونه سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو نیولې ده، خو دولتي چارواکو رسمن دا مسله نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د هلمند د ځینو نورو ولسوالۍ د سقوط راپورونه هم ورکول سوي وو. د دې ولایت چارواکو ویلي چې له دغو ولسوالیو یې تاکتیکي شاتک کړی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ټینګار کوي چې هیڅ مفسد ته په کانکور کې د مداخلې موقع نه ده ورکول سوی او د کابل پوهنتون یو استاد به هم منفک نسي. دغه وزارت وایي هغه استادان چې علمي ترفیع نه ده کړې یو کال وخت ورکول کیږي چې خپل علمي اثر بشپړ او ترفیع واخلي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کانکور په ازموینه کې د شفافیت نشتوالی، په دې پروسه کې د زورواکانو مداخلې، د تحصیلي اسنادو پلورل کېدل او د پوهنتونونو د استادانو وروستی اعتصاب هغه څه و چې مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر ور وغوښته څو په دې اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې غړو انتقاد کاوه چې په ځینو تحصیلي مؤسسو کې د مدیریت د کمزورۍ له امله زورواکان د کانکور په پروسه کې مداخلې کوي. د مشرانو جرګې غړو دا هم ویل چې د لوړو زده کړو وزارت دې د استادانو د تقاعد په سن له سره غور وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې مهمن د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې له جمهور رئیس سره په کتنه کې د هغو استادانو په نه منفکېدو تاکید کړی چې د علمي اثر د نه بشپړېدو له امله یې ترفیع نه ده کړې. دی وویل دغه استادانو ته یو کال وخت ورکړل شوی چې خپل علمي آثار بشپړ او د ترفیع مستحق وګڼل شي.
زه تاسو ته اعلان درکوم چې انشاءالله هیڅ استاد به د دې خاطر چې ترفیع نه ده کړی منفک شي. موږ به جدن د دوی لپاره لارې چارې ولټوو چې دوی وکړي چې خپل ترفیع لاندې واخلي. دغه استادان چې تازه هم جذب شوي دي، دوی مکلفیت زموږ په غاړه دی. اکثر کادرونه د افغانستان نه ټولو دي. فلسفه ضرورت احساسوي چې یو تعداد کسان چې لایق کسان وو، متخصصین وو، ولې نظر ته زیات ضرورت
سکال د کانکور د ازموینې له پیل سره سم د پوهنتونونو یو شمېر استادانو د دې لپاره تحسن وکړ چې د لوړو زده کړو قانون نشي کولای چې د استادانو حقوق تضمین کړي. د راپورونو له مخې د لوړو زده کړو په قانون کې د یو استاد د تقاعد سن 15 کاله ښودل شوی او هغه استادان چې 100 کاله له ترفیع پاتې وي باید منفک شي. د لوړو زده کړو وزیر وایي اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې 15% استادان ماستری لري او هڅه کیږي چې د لیسانسه استادانو ظرفیت هم ماستری ته لوړ شي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د لوړو زده کړو له وزیر وغوښتل چې د استادانو د ستونزو حل ته دې اقدام وکړي. د بوبل په دې اړه درې عمده موضوعګانې وې. د لوړو زده کړو قانون وزیر صاحب باید معترض استادان مخکې له دې چې د مسالې مراحل طی شي وویني، او بله دا چې موږ د دې قانون لپاره وخت لرو او له قانون پوهانو څخه به مشورې وغواړو. د لوړو زده کړو وزارت دې په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه دا قانون د همدې لپاره جوړیږي. په عین وخت کې د ځینو دولتي پوهنتونونو استادان حکومت ته خبرداری ورکوي چې غوښتنې ملي شورا ته سپارلي او که رسیدګي ورته ونه شي د کانکور د ازموینې له اخیستو به ډډه وکړي.
اوس هم اسدالله لودین د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې د کار څرنګوالي او د هلمند امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د غوراوي کمیټه باید خپل کارونه په دقت او سرعت سره مخته بوزي. په سرمقاله کې راغلي د غوراوي کمیټې کار پیل کړی، خو داسې ښکاري چې یو شمېر کسان په دې هڅه کې وو چې د دغه کمیټې کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کسانو دا هڅه کوله چې اوسنی د ملي وحدت حکومت کمزوری وښیي او د انتخاباتو د اصلاح په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور د غوراوي کمیټه درون مسؤلیت په غاړه لري او باید هڅه وکړي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب لپاره وړ او مسلکي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند مرستیال ولی له اشرف غني څخه په یو لیک کې د دغه دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته غوښته ده. په مطلب کې راغلی چې په دې لیک کې چې د هلمند د والي د مرستیال په فیسبوک پاڼه هم خپور شوی، ویل شوی چې په هلمند کې په تیرو دوو ورځو کې د ملي اردو نوي سرتیري وژل شوي او په سنګین او ګرشک ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده. ورځپاڼې په دې مطلب کې د هلمند روغتیایي مسؤلینو په حواله چې نمونه نه دي یاد شوي، لیکلي چې روغتونونو ته د امنیتي ځواکونو څه باندې سل او د ملکي وګړو 18 جسدونه انتقال شوي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د هلمند د امنیت په اړه باید بې تفاوته ونه اوسو. په سرمقاله کې د هلمند د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دا مهال یوازې د هلمند یوه ولسوالۍ نسبتا امن ده چې هغه ګرمسیر ولسوالۍ ده او په نورو ټولو کې ګواښونه موجود دي. د ورځپاڼې هم د هلمند د ولایت د مقام لیک ته اشاره کړې چې ولسمشر ته یې ویلي په ټولو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه محاصره دي او مخالفینو د ولسوالیو اکثره لارې تړلې دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلکو روانه جګړه نه ده پیل کړې او د ټولو افغانانو غوښتنه سوله ده. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې پیل او په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ کنګل اوبه کړ او دواړو لورو بیا د سولې د خبرو د پرمختګ ژمنه وکړه.
د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړي. پاتې د facebook.com/azadiradio تاسو هم د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوښي لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونه کې برخه واخلي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، مهترلام، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې د اف ام پر 15.5 صفه صفه واځي ووري. دغه راز کولای شي چې د ازادي رادیو دا او تیر خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې ووري چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت چارواکي وایي چې دغه اداره د ځوانانو لپاره د کارموندنې او دوی ته د لوړو زده کړو لپاره د شرایطو د برابرولو په لټه کې ده. دوی زیاتوي له دې کار څخه مخه ده چې ځوانان په غیر قانوني لارو د اروپا په ګډون د نړۍ د نورو هیوادونو له مهاجرتونو څخه راوګرځوي. تفصیل له خوست نه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې اوریدلی سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مینیر چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې زده کړو او تحصیل ته د زمینو د برابرولو په هڅه کې دي ترڅو ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا او نورو هیوادونو ته لتاګ او مهاجرتونو راوګرځوي. د یک شنبه ورځ ناوخته د ځوانانو چارو پرستیال ډاکټر کمال صادق په خوست کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی سره راغلي پلاوی په دې ولایت کې د لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي مؤسسو، ښوونځیو او د حرفوي زده کړو د مرکزونو له مسؤلینو سره تفاهم لیکونه لاس
د ځوانانو چارو مهینیت د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې داسې پروګرام لري او موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅوو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو ترڅو ځوانان له بیکارۍ، له نشه یي توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو هیوادونو ته ځي لا غینې راوګرځو.
د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو او ښوونځیو سره د تعلیم او تحصیل د جذب لپاره د ځوانانو د موینیا تفاهم لیکونه ګټور بولي او هیله څرګندوي چې له دې لارې به په خوست کې د ځوانانو د پام وړ کمیت زده کړو او تحصیل ته لاره پیدا کړي.
خوست کې خوشبختانه له ډیری پانتونونو سره د اطلاعات او کلتور د ځوانانو د امنیت په همکاري باندې د ځوانانو ته د زمينه برابر سوچاغه به زده کړو ته لاسرسي پیدا کړي.
د مدني ټولنو په برخو کې د ولسمشر سلاکار عادل بهرام وایي چې د ملي یووالي حکومت د ځوانانو د غوښتنو د اوریدو، دوی ته د کار او زده کړو د زمينه د برابرولو په خاطر د یو جامع او هر اړخیز استراتیجی د جوړیدو په لټه کې ده.
ډیر مطمئن ویلای شو چې موږ د افغانستان ځوانانو ته په ډیر غټه کټګوري او پلانو باندې بوخت یو چې په سره قوم وکړي چې د ځوانانو ته زمينه د کار مساعد شي، زمينه د تحصیل مساعد شي.
د یادونه ورده کلیوي خو د لوړو زده کړو لپاره د ځوانانو لیوالتیا په ډیرې دوده او هر کال په شمیر کې ډیرواله راځي. بیا بل لوري ته سږ کال یوازې په خوست کې د پوهنتونونو څخه نږدې 2000 کسان فارغ شوي چې له حکومت څخه د کاري زمينه د برابر ولو غوښتن کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دو اونیس پروگرامونه پا همده خبرونه که آوری دل سی سپورتی پروگرام دلو بول میدانه و تفریحی پروگرام ده گوڑی آچار نن ده مازیگر لطلو رو تر پینزو بجو پوری ده آزادی رادیو خبری ساعت خبری ریپده خبری ساعت که خبری مطالب تحلیل او شننه زای سی وی دی تاسو هم کولای سئ چې دغه خبرونه واوري اوس په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه لناجی صفای نوري
د هلمند ولی میرزا خان رحیمی له رسنیو سره په یو خبری کانفرنس کې د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ نو موړي شیبه مخکې رسنیو ته وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې د محل سخت جګړه روانه ده خو تر دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند یو شمیر استازو ویلي و چې د دې ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط کړي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله شته ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده د چین دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې د خوېدو له کبله یو نوی کسان لا درک دي په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لزګونه کسان وژلي او په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل له ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org د اونیس پروګرامونو په همدې خبرونه کې درته لرو سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین وایي روان میلادي کال په افغانستان کې شپږ لک او درې څلوېښت زره کسان له جنگونو طبي پیښو او اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن سوي دي دغه اداره د افغانانو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې دغو کسانو ته عاجل مرستې پکار دي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
جنگونه طبیعي پیښې بیوزلي تاوتریخوالی او داسې نور هغه موارد دي چې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د زیانمنېدو بېځایه کېدو او وژلو لاملونه ګڼي د دې صندوق چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د نړۍ په کچه د زیانمنو شویو کسانو په اړه یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د زیانمنو شویو کسانو وضعیت پکې هم د اندېښنې وړ ښودل شوی دی په افغانستان کې د یو این اف پی ای استازي ویلفرید اوچان په 2015 میلادي کال کې د اغیزمنو افغانانو په اړه وویل
In Afghanistan, the profound humanitarian crisis resulting from the long-standing armed conflict.
دوی په افغانستان کې بشری ناورین تر ډیره ځای د وګدې وسلوالې جګړې زیږند دي. ورانون کې طبيعي آفتونه او پډیر شمیر کې د خلکو بې ځای کېدل هم د دغه راپور یو موضوع ده. ل 2000 لومړی میلادي کال راهیسې نږدې 1 میلیارد افغانان بې ځای شوي دي. په دې کې سباند شپږ فیصد د جګړې لامل دي. همدارنګه طبيعي آفتونه هم د دوی ژوند اغیزمن کړی دی سربیره پر دې هر کال څه باندې 1 میلیون افغانان د جګړې او طبيعي پیښو له امله بې ځایه کیږي راپور وایي د دغو زیانمنو شویو 80% تر اوسه هم د خوړو د کموالي روغتیایي خدماتو او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي ښاغلي اوچان وویل دا راپور د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له شاوخوا 6000 کسانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی راپور کې د بدخشان د ولایت زلزلې ته هم اشاره شوې چې سبا د 2000 کسان پکې زیانمن شوي وو همدارنګه په راپور کې ویل شوي چې د کندز په وروستي جنگ کې څه کم 290 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي او 15000 نور ولایتونو ته کډه شوي دي د ملګرو ملتو د وګړو صندوق مسؤلینو وویل چې د دغو ټولو پیښو په زیانمنو شوو کې شپږ څلوېښت فیصد ښځې شاملې دي دغه راپور د خبرېدو پر مهال د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل چې دغه راپور ته به په کتو سره په 2014 میلادي کال کې داسې پلان ترتیب کړي چې عملي کول لازمی وي.
گزارش امروز یکی از گزارش هایی است که ما را قادر می سازد تا ببینیم.
نننی راپور یو له هغو راپورونو څخه دی چې موږ په اساس کولای سو وپوهیږو چې په هیواد کې څه تیریږي. هیله ده د اقتصاد او نور وزارتونه د دې صندوق تر څنګ تر یو بله همکاري ولري او د ستونزو د حل په مقصد د دغه راپور له موادو ګټه واخلو.
د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو ته د بیکارۍ ستونزه له نامنیو کمه نه ښکاري. مسؤلینو وویل د کډوالۍ ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده او حکومتونو نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو ته پکار ده چې د بودیجې مرسته ورسره وکړي. د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او ناامنیو له امله څه کم 100,000 افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. کارپوهان وایي که په هیواد کې سولې ته هیلې پیدا او ناامني کمه شي، یو افغان به هم د هیواد پرېښودلو ته اړ نه شي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. جاپان ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي. ورځپاڼې د رحمان ولي په نوم د یوه افغان کیسه راخیستې چې څو وروڼه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو لخوا مجبوره کړی سوي د ننګرهار په یوه سمسوره دره کې پر ځای پر ځای سویو بمونو ګونډې ووهي. د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي: په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلمبرداري سوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت سویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده. په مطلب کې راغلي چې 44 کلن رحمان ولي د همدغسې یوې خپرې سوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو. رحمان ګل د شینوار ولسوالۍ په یوه جومات کې ملا امام و. په مطلب کې راغلي: رحمان ګل له خپلې میرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف سوی و، خو هغوی ډېر ژر خوشی کړی سول. جاپان ټایمز لیکي: رحمان ولي د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور سو جلال آباد ته کډه وکړي او په یو کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځای سوي کسان هم ژوند کوي. په مطلب کې راغلي: د اچین، نازیانو، بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسېدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي ویلي، په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی. دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي، خپل سرې نیونې او اجباري ودونه کیږي. دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې، خو ویلي دي د سرونو پرې کول، د ځای پر ځای سویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه، بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي. له هند خپرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونی ګڼه کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوې ودانۍ د پرانیستنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې تحفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ سوي او ډېر ژر به کابل ته د صدراعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال پرانیستل سي. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي: د دوستۍ او همکاري د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2009 کال کې پیل سوه. ورځپاڼې دا د جګړه ځپلي افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده. د ورځپاڼې په باور په پام کې دا د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
دلیو بخون کې خدای پنوم د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام در نه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسه. قدرمن اوریدونکو، په دې اونۍ کې د کرکټ بورډ مرستیال الحاج زلا فضلی زمونږ د پروګرام میلمه ده. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو بریاو او همدارس د ملي ټیم د لوبو په اړه درته په دغه پروګرام کې معلومات درکو. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې 4 پرله پسې لوبې وګټلې. څومره دغه د خوښۍ خبر د افغانستان ته او څومره د افغانستان لیول په نړیوال کرکټ کې پورته لاړ؟
واقعا د دې ستري بریا مبارکي او ټول ملت ته وایو. د لومړي ځل دپاره د افغانستان 19 کلنه ملي لوبډله په دې وتوانېدل چې هغه سي واته چې هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب لري هغه ته په هندوستان کې ماته ورکړي. نو په دې سره موږ بیا هم یو ځل د کرکټ د بین الملي شورا د هغه هدف دپاره چې موږ ته د 2014 او 2013 پورې بیرا کوي، چې یعنی موږ څنګه کولای سو چې هغه هدف ته ځان ورسو، یعنی دایمي غړیتوب ترلاسه کړو. نو دا یو سرګ څرګند د حقیقت ته چې د افغانستان نونت کلونو ملي لوبډله هم په هغه کچه وځلېدل چې څه توقع جن کېدل او څنګه بین المللي شورا غوښته. بیا په داسې ځای کې چې د کرکټ کور دی هندوستان، د انډیا د کرکټ ډېر غټو چارواکو په دې باندې ډېر غټې تبصرې وکړې.
د افغانستان په ټیم کې څو لوبغاړي داسې ښه وځلېدل، مثلا په چپ لاس باندې سپین بالینګ کوو ظاهر خان په نوم چې ډېر کم هغسې بالینګ هم په نړۍ کې اتا کېږي، چایناامن چې آرتوډوکس لفټ بال ورته وایي بالینګ یا په عام اصطلاح چایناامن ورته وایي، دغسې بالینګ د افغانستان لپاره څومره ښه و؟ یعنی سپین په سپین شعبه کې د افغانستان بالینګ دومره پوخ نه و لکه چې اوس دی، خصوصا په ځوان لیول کې یعنی انډر 19 کې. دا څومره هیله بخښي چې بالاخره د افغانستان ملي ټیم یو ښه بیک اپ ولري راتلونکي کې؟
مننه. په مجموع کې که چیرته وګورو د نونس کلونو ملي لوبډلې کې مختلف لوبغاړي و چې ډېر ښه وځلېدل. تا چې د چنمین خبره وکړه، ظاهر خان یو چنمین چې هغه په انټرنیشنل لیول په استرالیا کې ده، چې هغه تقریبا دی په 45 کلنۍ کې هم در اوسه پرې دی هغه دوستانه لوبې کوي هوک په نامه باندې. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې هم داسې یو لفټان سپینر پیدا سو چې هغه دی په هغه اندازه کې بال کوي چې نور عام سپینران نشي کولای چې داسې بال وکړي. ښه خبره دا ده دی په دومره کم عمر کې د ته دومره غټ چانس پیدا سو چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره هم یو ځای سو. د پنځه خلاف هغه څلور ورځنۍ سیالۍ کې هم د ظاهر خان ولوبې دی چې په نومړي خپل دغه کې څلور وکټې د لاسه کړې. یعنی په دې کې یو خاص استعداد دی. ته خپل فکر وکړه چې د نونس کلونو ملي لوبډلې سره دی زی د ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي او هلته هم پرفارمنس یا استعداد ښیي او بالاخره په نونس کلونو لوبډله کې هم ښه وځلې دی. دا داسې یو لوبغاړی دی د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی. که زه درته وایم چې ډېر یو غریب لوبغاړی دی، هیڅ نه وایستا او سفارش هم نه لري، خاص په خپل استعداد باندې راغلی دی.
که په سفارش راغلی هم وي، دغه ځینې ګنګوسې شته چې مثلا ځینې لوبغاړي په واسطو یا سفارش راغلی په لوبه کې دغه رول کوي چې مثلا که یاران چا معرفي کړي بي خاتمن تاسو به بالاخره که لوبه هم ورکوي نو باید په لوبه کې ځان ثابت کړي. که څنګه
په مجموع کې کچیر ته وګورو، په آسیا کې دا مشکل شته ځکه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې هم په داسې شی نشته چې په هغه کې چارواکي مداخله ونه کړي. یوازینی د کرکټ لوبه ده چې دوی په خپل استعداد او هغه شفاف سلیکشن یا انتخاب باندې افغانستان هغه ځای ته ورسوي چې نن د نړۍ په کچه باندې په 150 عمل کې ولسم مقام لري. دا یو غټ ردیف دی د دوی لپاره. دا هغه شی دی چې خاص وړتیا ته پام په نظر کې نیول کېږي، خو دغه سره هم بیا هم زدانه ردو اکثره وخت غټې غټې مداخلې کېږي. حتی بعضې لوبغاړي هم راځي په بعضې لاندې لیول ټیمونو کې شاملېږي، خو چې دی کله هغه اصلي لوبو ته ولاړ شي بیا خپل استعداد معلومیږي. نو بیا په واپسی کې د خپل وای چې واقعا د از مادر وس نه لوړه خبره ده.
نو لسکرونو په اړه مو کافي خبرې وکړې، فقط یوازې هم دومره لنډه اشاره وکړې چې د دوی راتلونکي لوبي چیرته دي.
د افغانستان د نونسکلونو ملي لوبډلې را روان 2014 کال کې نړیوال جام دی چې په بنگلاديش کې د سره کیږي. د دوی د هغه ساته تمریناتي کیمپ په هندوستان کې دوام لري څو چې دوی رسمن نړیوال جام ته ځي. نو د نور دوستانه لوبي هم کوي. هغه کیمپ چې موږ ورته وایو تمریناتي کیمپ، هغه په هندوستان کې د سره دی. تقریبا 25 لوبغاړي به په دې کې اشتراک کوي چې بالاخره د نړیوال جام د پاره زموږ هغه 15 کسیز سکواډ برابرېږي.
بله مننه. افغان لوبغاړي اماراتو کې دی او هلته خپل تمرینونه کوي. افغان لوبغاړي که څه هم چې لږې ستونزې وي د ویزو په برخه کې، خو بالاخره ورغلل یو اندازه لوبغاړي، هغه اصلي لوبغاړي. څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به څنګه وتوانېږي چې دغه لوبې وګټي چې فکر کوم څو یو ورځنۍ او شل اوریزې لوبې دي، او څومره اهمیت لري دغه دغه لوبو ګټل؟
واقعا څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ټول د هیواد رسنۍ په جریان کې دي چې کله په زیمبابوې کې سیریز د سره سو، په هغه کې 2 شل اوریزه او 15 یو ورځنۍ سیالۍ وي، هغه سیریز هم افغانستان په خپل نامه کو. دغه سیریز قرارداد په مطابق باندې باید موږ د دې ځل د دوی کوربه اوسو، چې په البته دغه لوبې د ډېره پورې موږ کوشش وکړو چې دا لوبې په هندوستان کې د سره سي. دا و چې زموږ د ویزو مشکل هم و، خو بیا په داخلي کې د ویزو مشکل مکمل حل سو. ټول هغه لوبغاړو ته چې موږ غوښته هغو ته ویزې راغلي، نو بالاخره دا سیریز په شارجه کې کیږي. دا دومره غټ حیثیت لري د افغانستان لپاره که چیرته افغانستان لوبډله یو ځل بیا هم په دې وتوانی چې زیمبابوې ته ماته ورکړي، نو په دې باندې د کرکټ د بین المللي شورا هغه دایمي عضویت یا غړیتوب چې موږ وایو هغه ته دغه په اصطلاح باندې 2-3 قدمه نور هم ورنږدې کېدلی شو.
افغان لوبغاړي به بیا له هغې وروسته د آسیا کپ چې دا ځل شل اوریز دی هغه هم په بنګلادیش کې کیږي دغه لپاره لوبې کوي. د هغو لوبو په اړه باندې لنډه توګه باندې معلومات راکړي.
د دې ځل آسیایي جام د نړیوال جام نه مخکې د سره کیږي. واقعا شل اوریز سیالۍ د دې دپاره هم یو کولیفای راوند یا د غوراوي پړاو یو تګلاره غوره کړې ده چې په هغه کې به هانګ کانګ، عمان، یو او افغانستان دوی خپل منځ کې لوبي سره کوي، بیا غټاپ دوه ټیمونه چې دی هغه باسیایي جام ترازی هغه په بنگلاديش کې د سره کې څنګه چې د سیالي د سره سولي او دغه نورسته په افغانستان لوبډله یو ځل افغانستان ترازی د افغانستان او برته دوی بنگلاديش ته هغه سیایي جام لپاره به تیاری نیسي. په 2018 کال مارچ کې به بیا نړیوال جام په هندستان کې د سره کېږي. نو دا را روان 2018 کال د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا مصروف کال دی او ټول به په لوبو کې تیری او ټول هغه ارزښمنې لوبې دي چې هم هیوادوال ټول دې ته سترګې په لارې دي چې غټې بریاوې راوړي او هم افغان کرکټ بورډ هم په دې هوډ کې دی چې باید موږ په دغه نړیوال جام کې ادیا کل دوه درو هغه هیوادونو ته ماته ورکړو چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري.
بله حاجي صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د هیډ کوچ یا د مشر روزن کی ترڅنګ چې انضمام الحق دی او هغه د پاکستان لوبغاړی او اوس روزن کې دی د افغانستان د ټیم سره، د هند منوج پرابکر چې په بالینګ کې د ان سوینګ او آوټ سوینګ یو ډیره ښه تجربه لري او یعنی ډیر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دی په سپیډ بال کې، دغه روزن کې پاړه هم ویل کېږي چې دا نیول شوی دی د کرکټ بورډ لخوا. څومره مهمه ده چې مثلا دغه دوه روزن کې سره همغږي پاتې شي او څومره تاسو باور لري چې همغږي به وي او د افغانستان ټیم به بریا ته رسېږي؟
واقعا تاسو یو شټی کې اشاره وکړل، د افغانستان ستر روزن کې هغه انضمام الحق چې د پاکستان د لوبډلی لوبډل مشرم پات سعودي او د نړۍ په کچه یو شری کارډ لري، خصوصا د بیټینګ په شوبه کې. نو موږ ته اړین وو چې د بالینګ په شوبه کې هم دغه یو روزن کې پیدا کو چې هغه زمونږ غا څه کمزورتیاوې دي یا د ضعف نقطې دي دغه لپاره هم موږ داسې یو هغه خلا ډک کو. نو بیا په د اخیری کې تاسو ګورئ چې د هندستان د کرکټ بورډ چارواکو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډیر نږدېوالی و، خو دوی موږ ته میدان راکړي او نور سہولتونه برابر کړل. نسبت د نورو هیوادونو موږ ته د هندستان د هیواد نه روزونکي ډیر مهم دي او څنګه چې په ټول نړۍ کې دا وایي چې سپورت سفیر د سولې هغه سرحد نه لري، موږ ته دا مهمه نه ده چې پاکستانی یا هندستاني، اما بیا هم د هندستان کرکټ ته چې وګورو چې څومره غني دي او د هندستان د هیواد نه زموږ سره داسې یو روزونکي، زه امیدوارم چې د افغانستان لوبډله به د دې نه وروسته په نړۍ کې په هغه کچه ځلیږي چې هم نړیوال یو حساب وروکي او موږ هم به دې امید اوسو.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
وګورئ دونکو سلام، لبیکاره یو مفلسې سره څنګه یې؟ زکه چې دلته خو ارڅو کم دغه دوه شیان لري، خدای چې ور سره عادت یې کنه له دوه سره گزاره ګرانه ده. او لام دی عمله چارواکه خپل خپلوان هم له بیکاری ساتلی او هم له مفلسې. د خبرونې په پایل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه کړې ده.
صاحب که مهربانی وکړی او ځان درو پیژنې.
زه دریا خان درباری د لوی رئیس صاحب ارکاره.
هر کاره؟
او ولې په تعجب کې شوې؟
ارکاره سره دنده ده؟
هر کاره یعنی چې مشخصه دنده دی نوی معلومه، خو ټول د هر کار د کولو اجازه له تا اخلي او وکولای شي چې پاچا دې زړه وغوړي امر او کلنګا کوکړي.
یعنی چې به تاج پاچا یې؟
نه پاچا خو نه یم، خو امر به له پاچا نه هم ښه چلیږي.
اوس په دې کارونه پاکله د څخه پوښتنه وکړم، یعنی څه کوي؟
درته ومې ویل چې کوم مشخص کار نه لرم، خو هر څوک چې کوم ښه کار وکړي نو داسې وبوله چې ما کړی دی، ځکه امتیاز ټول د ماوي او که ښه نه و نو په ما پورې اړه نه لري او مسؤلیت فایل پورې اړه لري.
نو بیا خو د تا مقام او مرتبه د پاچا نه هم لوړه ده، ځکه پاچا د ټول ملت او مملکت مسؤلیت لري او د خو بعد ټول مسؤلیت په همده پورې اړه پیدا کوي.
نه پوهېږم، خو ما ته اوس هم ځان کمزوره او کم قدرت ښکاري.
یعنی چې غواړې دې نه هم زیات اختیارات پیدا کړي؟
هو، که د ما په زړه وای نو ډېر کارونه به مې کړي وای، خو څه وکړم چې لوی رئیس مې کله کله خپل سر ته نه پرېږدي.
ویرېږي نه چې وکونه به دې محدود کړي؟
نه، ځکه چې که داسې وکړي نو بیا به د ده هم خیر نه وي او دی هم په دې خبره له ما ښه پوهېږي، اوس خوایدلی دی او څوک چې یو ځل بد وخوایږي بیا یې پورته کېدل ډېر ګران وي.
ارکارا صاحب ډېره مننه چې مرکه دې راسره وکړه.
هیله کوم خو پام دې وي چې مرکه مکمله نشره نه کړي، یو نیم خطرناکه پوښتنه او ځواب ترې وباسه. کلی کلینکونو ته مو خدای ما بیایا او کلاړی نو خامخا یو څه درسره یوسی لکه داسې. ښه خورې، څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دغه ملا او سر مې درد کوي.
څنګه ده، غوا خو لرې که نه؟
هو ډاکټر صاحب، خو زړه ده، څه مې پوی نه کوي.
بیا هم لږ لږ خو به کوي.
هو ډاکټر صاحب، لږ لږ خو کوي.
نو څه شی دې راوړی دی او که نه؟
هو ډاکټر صاحب، لږ چکه مې در سره راوړې ده. ما ویل ګرمي ده، په ګرمي کې چکه ښه وي.
هو سمه ده. زیګره
ډاکټر صاحب،
دغې خور ته د چکې ګولۍ ورکه. زنو خوری هلته ورشه، ګولۍ قضا نه کې، نوره به روغه جوړه شي.
ښه ډاکټر صاحب، خیر یوسی.
خوری ته څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، ساړه مې کېږي، پښې مې خوږېږي. ډاکټر صاحب، کتخته مې هېڅ زړه نه کېږي.
چرګانې خو به لرئ؟
او ډاکټر صاحب، یو څو هګۍ مې درته راوړې دي.
ډېر ښه دې کړي دي. زیګره
صاحب،
دې خور ته د هګیو ګولۍ ورکه. زه ورشه خوري، ګولۍ خوره چې قضا یې نه کې، ډېر ژر به روغه شي.
ښه ډاکټر صاحب.
ښه خوري، د تا څه تکلیف دی؟
ډاکټر صاحب، هره ورځ مې قلنج وي، او صاحب ملا سر او پښې مې هم خوږېږي. چې چېږه سمه سر مې راباندې وڅرخي، او چې کښېنم په سترګو مې تپه تیاره شي.
غوا لرئ خوري؟
نه صاحب، غوا نه لرو، د شاتو مچۍ لرو.
د شاتو مچۍ؟
و صاحب.
څومره ښه، حتمان به ښه پریبانه شات هم خورئ نو.
و ډاکټر صاحب، صاحب دغه یو بوتل شات مې تا ته راوړي.
څه دې کول، دې ته څه حاجت و؟
نه صاحب، د تاسو خو حق دی.
زیګره
ډاکټر صاحب،
دې خور ته لږ د شاتو ګولۍ ورکه.
ښه ډاکټر صاحب.
زه خورې د ورځې درې درې دانې خوره، چې کله خلاص شو بیا راشه.
ښه ډاکټر صاحب، خدای دې خیر درکړي.
تا ته د چی ګولۍ درکړې؟
ما ته د هګیو. تا ته د چی درکړې؟
ما ته د چکې.
ترورې، تا ته د چی درکړې؟
ما ته د شاتو.
ته رئیسه که چې دا د شاتو لا څه ډول دي؟
دغه دي.
وای، دا خو د ما خوندې دي.
ته دې خوکه؟ او رښتیا وایه، ته د ګولۍ را وسه دې خوته که؟ دا خو زما خوندې دي.
اوره کوایه ترورې، اسې د چکې، هګیو، کوچو او شاتو نمونه پرې ایښي دي، ټول یو ډول دي.
رښتیا وایې، دا ځلې خو له شړومبو پرته بل شی نه ورته راوړم. زه خو هسې خدای ووایم چې شات مې ورته راوړل.
ورېږدې سې دا کلینیک، نه یې ډاکټر ډاکټر ده، نه یې ګولۍ ګولۍ.
وس میرمن هم په میړونو باندې داریزی کولو چالونه زده کوي لکه داسې.
او د نوې وریښمینې خورې چې چېرته تللې وې چې داسې ستړې شوې؟
وی خورې، خدای همداسې لالهانده پیدا کړې یم. ټول عمر مې په منډه او ستومانۍ کې تېر شو، د ښځو وزارت ته تللې وم.
د څه لپاره وه خورې؟
خورې، د دې لپاره چې د بډوګل د پلار کار پرې وکم.
خورې، هغه خو د ښځو وزارت دی، سړو ته پکې کار چېرته ورکوي؟
په کار پسې د بلا سي، سم سړی ځان یې راته روغ لیونی کړی ده. یوه شیبه مې په کراره نه پرېږدي، تر پوزه یې راوستې یم. ما ویل چې عریضه پرې وکم.
رښتیا وایې خورې، مېړونه نه دي، سم وکیلان دي. کله به یو شی درته پلمه کړي او کله بل شی چې مقصد وهلو ته یې بانه جوړه سي. ښه نو بیا یې څه درته وویل؟
راته یې وویل چې مېړه دې راغواړو، یا به یې سم کړو او یا به یې کومه بله چاره وکړو.
بیا څنګه داسې سوک مون بوک مون ناست دی؟ خیرت خو دی؟
په تاړه نه لري، لږ د لخلي سره پام کوه.
ښه، نو چې داسې ده ډوډۍ راواخله چې ډېر وږی شوی یم.
ورشه راوایخله، څه په پښو خو دې نکریجې نه دی ایښي.
وښځې څه درسره وکړم، په سمه خبره هم په غوسه یې. او دا شکمې ده د څومره مالګه ور اچولې ده، له ډېرې ترشوالي نه په سر کې مازغه خوروي.
پرون دې ویل چې بل مانګه ده او نن وایي چې تروه ده، ټول عمر دې په همدې بانو تېر سو.
وښځې څه درسره وکړم چې په سمه خبره هم په غوسه یې. لس کاله دې د واده تېر شول خو تر اوسه دې د کتخ مالګه زده نه کړه. یوه ورځ بل مانګه وي او بله ورځ ترشه وي، په دې کې د بانو څه خبره ده؟
زه پوهېږم چې په زړه کې دې بل شی دي او مالګه ورته پلمه کوي. تو درېږه، زه به مې همدا نن د ځان غم خورم، یا به تا سم کړي او یا به ما ته کومه لاره وښیي.
ګوره ښځې، ته خو مې هر وخت ویروې، خو زه د ویرې سړی نه یم، ځکه چې ملامت نه یم. وایي چې ملامت نه یې، له باچا مه ډارېږه، ورشه پلار او کاکا دې دواړه راوله.
زه پوهېږم چې له پلار او کاکا نه مې نه ویرېږې، خو دا ځل به داسې ځای ته لاړه شم چې سم دې برابر کړي.
چېرته ځې؟
د ښځو وزارت ته ځم، ته په سمه ونه پوهېدې.
ګوره وښځې، راوګرځه، ما خو څه درته نه دي ویلي.
نور به څه ووایې؟ سم که تخته وایې چې تروش دی، ته ودرېږه.
وښځې، د خدای لپاره راوګرځه. سمی ماما، الله د خدای لپاره.
ولې څه شوي دي انارګله چې داسې وارخطایې؟
ماما زر کوه، ماما زر کوه، د سرور مور راوګرځوه چې د ښځو وزارت ته لاړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې عریضه را باندې وکړي.
ولې؟
ورته ومې ویل چې کتخ کې د مالګه ډېر اچولې، بس ښځه په شڼا شوه او پاڅېده چې د ښځو په وزارت کې عریضه در باندې کوم.
دا خو څه خبره نه ده، در باندې ودی کی نو؟
ماما، زه د یوې ځواب نه شم ویلی، له ټول وزارت سره به څه کوم؟
ځه مه وارخطا کېږه زویه، داسې خبرې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینګر، نقیب الله لاروی، رڼا سپوږمۍ او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.